سلامونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د مونیخ امنیتی کانفرنس ته بهرنۍ چارو خزینه وزیرانو په یو غړې اعلان کې د افغان خزو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي د جرمني فرانسې کاناډا بلجیم اسلند منګولیا لختنشتاین اندورا کوسوو سلووانیا او البانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو د غړې اعلان ورکړی دا په اعلان کې راغلی چې د مونیخ امنیتی کانفرنس ته بهرنۍ چارو د خزینه وزیرانو د طالبانو هغې اقدامات په کلکه غندي چې خزیل ټولنیز ژوند څنډې تکړی دي دغه بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي چې طالبان خوانځي او په هنتونو ته دنجونو او خزو په نه پرې خودو په موسسو کې د خزو د کار په مخنیوي پارکونو ته د خزو پر ورتلو په بندیز او ګڼو نورو اقداماتو سره د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړاونو مرتکب شوی دی افغانستان او متحده عربی امارات لوبډلې نن یک شنبه ماخام خپل دریمه او ورستۍ شلورې زلوبه کوي افغان لوبډلې خپل دویمه لوبه شنبه ماخام په اماراتو بایلله د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له متحده عربی امارات سره پایلو به یا دریمه شلورې زلوبه ځکه مهمه بولی چې دواړه ټیمونه مساوي دي کرکټ بورډ د شنبه ماخام د لوبې له بایللو وروسته او د راتلونکو لوبې د پلان په اړه د لوبډل مشر راشد خان خبرې په فیسبوک باندې خبرې کړې
څنګه ویلو بول انټر سره کا اوسې مونږ تر سره نه امدا ایلته چې مون وان سایډ لو باغ یو غټل مون نه او ما په نظر شل پینځه شرن ذا کم هم ولو دا زمونږ لپاره یو ټول ټیم لپاره یو میسج ده چې ان شاء الله آینده میچ کې خو زلیګو کوم غلطان چې مون په دې میچ کې کړی دا تکرار نکړو
په دویمه شلوري زلوبه کې افغان لوبډلې د اماراتو لوبډلې ته په ټاکلو شلو اورونو کې د یو سلاته ډیر شمنډ هدف وټاک کوربا د متحده عرب امارات لوبډلې ورکل شوې هدف ته 19 اور په دویم توپ تر لاسه کړ د طبي علومو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو وزرا او 500 فارغانو پرون په کابل کې د اکسیټ اگزام یا د طب د فراغت په ازموینه کې ګډون وکړ د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر ګل محمد عثمان وایي د طب د فراغت ازموینې لپاره شاوخوا 1000 کسان نوملیکنه کړې چې په دوه دورو کې به یې امتحانونه واخیستل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر لمخې د ازموینو د ادارې مرستیال شیخ رحیم الله حقانی وویل چې دغه ازموینه د طب پوهنځیو او پوهنتونونو د فارغانو د ارزونې په خاطر واخیستل شوه څو د په وینا کار اهل کار ته وسپارل شي د دې ازموینې لومړی پړاو د هلکانو لپاره او په دویم پړاو کې چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی له 2200 څخه زیات نجونې به د طرزالعمل تر بشپړېدو وروسته ګډون وکړي په کاپیسا کې د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 تنه ټپیان شوي د کاپیسا د طالبانو امنیت قمندانۍ ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل چې پرون د سیاد او ګلدان لوی لارې ترمنځ د پښتیا زاره په سیمه کې دوه موټر سره ټکر شوي د دې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا لخوا د لری واټن وشتون کې پلاستیک توغندي ازمیخت په سخت ټکو غندلی او ویلي دي چې دغه عمل د نړیوالې ټولنې متحد خبرګون ته اړتیا لري شمالي کوریا پروند جاپان لویدي ساحل ته د اوږد واټن وشتون کې بلستیک توغندۍ وتغاوه د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو پروند د فبروري په 13مه د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې لغونډې ورسته په یو بیان کې د شمالي کوریا د اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه ښکاره سرغړونه او بل لاوې ویل چې د اقدام د سیمه ایز او نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښتي
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوشو او پیدا سیبي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني تاسو ته له هر څه مخکې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم درنو اوریدونکو وروسته لایوی موږ څخه چې ستاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لښسوي وو او ویلته شایي دا و چې تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوي اوریدلې خو اوس دا دی ستاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو مخ په زیاتېدو دی او شایي دغه د ازادي رادیو د خبرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د چپو یا موجونو ډیروالی بمرسته کړی وي چې تاسو زموږ خبرونه تر پخوا سمې واوري او په پایله کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته رالیږئ هم تعقیب کړئ نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه په سم او صافه توګه واوري او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټمن سي. د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحک مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش مې راوایه ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ور لېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تاسو هم د ازادي راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
خود ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 5 9. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیرې دي. نو تقریبا دغه 200 کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاد خالق هغه په نامه ما دلته په غریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی دی. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درای سم ما زاد زاد خالق هغه په نامه په غریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دی کور دی پس په کارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې ته مواله مال ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا مکه کې مکور دی پلار می مر دی دا لک د څورل سپنځل سکال په عمر کې دی زه غواړم چې دا غلک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 14 01 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 9 14 01 دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتی دی اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو وتل کې کله په بل وتل کې نو ما ولیدی او ما د هلک څخه پوښتنې وکړلې وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زه هم پلار یم څلور کاله کېږي چې مړ دی وسلام ستاسو خدمتګار
گرانو دوستانو په دې هیله چې په دغو پیدا شویو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوي خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي
السلام علیکم دا زبیر رادیو ټلم کرانه د دې کوم سلام غواړم د کوم ځین په کار ځوال چې د شلمن د عشیرو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې دا څنګه درک دی اصلي شنه عشیرو د سوالي وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمن مرکز د لشکرګر ونان نسمن درک شوی دی که حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم یو ورته شمیرو اړیکه ولسته ما د ستې په شمیره 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2 شمیره زې د 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم نور یو دغنیه لکان ورکړی دی شمانیه مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی نجیب کا ملستان دی او دی دا لکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غی ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپاس پا منتقا کی دی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چی رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری مهرباني د وجه دي موږ سره دا شمیرو موږ سره لیکي ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ته ورته وایو چې 0 3 1 2 1 1 3 بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم 0 3 1 2 1 ایو اتا تنزه راش می رودین مشوره ای فونیستی کار چاته معلوماتی مشوره معلومات راکی جایزه هم خی مکمل اگر لاس کولای سی سلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نظر دې تاسو ته غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت ته تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډو اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې چې نه درک دی چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دي مرسته تماس ونیسي او سلام په احترام
ګران ورور مرڅو ځلې دغه هله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی مننه د واتس اپ شمیره 0 0 3 2 0 4 8 8 0 8 0 6
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي
او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وړونه ورکسوي دي که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي د اتصالات میره 0 2 8 1 9 5 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 2 1 9 5 9 ښه وخت ښې چارې خدای په امان
سلام علیکم کی له تاسو سلامونه خاص توګه د وکسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر موږ یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګول اکازي دی یو کال کې د خپل کور نه دارا کاځوي دی هر چا کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ځان د ماسري په دغه دی په نشمیرو علي کوي چې په شمیرې وایم 0 8 15 2 8 څلور نه و میرا یو ځل بیا وایم 0 8 15 2 8 4 9 بل اتصالات شمیره وایم 0 1 10 9 8
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې ترغلې ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 230 څخه زمونږ یو مرګری نه درک سوې د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دا حمید او د یو میاش کېږي نه درک سوې نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 8 1 9 9 2 یعنی 0 3 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 8 9 10 15 40 یعنی 0 9 3 0 8 15 40 اخري و بل اتصالات شمیره د زمونږ 0 8 3 9 40 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 1 9 5 یعنی 0 8 3 1 8 6 9 2 اخري و په دې هیله کې چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته تصویران راوستي د خدای په امان شو وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو ورکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلې لزابل ولې ترغنداب ولسوالي شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولې ترغنداب ولسوالي نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبد المحمد کاکازوی د عبد النبی کاکال مسای تقریبا 30 کال عمر لري په نشیتو کوم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لورې خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونیسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینې هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 15 1 6 0 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې آزادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغي. او زمر یو کار کسوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د ګریش سرتلی او کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نظر کسوي دی. تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زمر سره په دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 7 0 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم زادی کی راجی وټول کښون کډ ما سلام دې ما ژوندون دې هلمند ولایت سره د کجکی د ولسوالۍ سره ما یو اخشه دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونی دې د پلار نوم یې لاله اکا دی، د ده نوم نیم دی. دا یو 10 کاله به و چې ورک دی، نو اوس یې 23 کاله دې کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی زما خبرې اوري، نو په دغه لمبر دې رساله شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0. کار ما وروسته معلومات په دغه شمیره دي رنګ وي د کربلاغ دی، د خونی دی، د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی، د پلار نوم یې لاله اکا دی، د ده نوم نیم دی. که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. هیلې روشن صاحب محترم، تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه، زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادره کسوی ده چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې ده محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره دره کړی وي نو په دغه شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي. زما د واټساپ او د اړیکې 0 8 0 9 9 0. بیا یې وایم 0 8 0 3 0 5 0 9 0. او روشن شمیره هم وایم 0 9 0 8 0 3 0 5 5. له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کوو. شیرینی هم لري. ښه وخت. الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی همکارانو ته، بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله، دوه میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی. 18 کاله عمر لري تقریبا، 18 کاله عمر او تورې جامې پر تن دي. که په اړه یې هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت ده 0 9 0 5 3 3 8. یعنی 0 3 0 5 0 3 ادری اتو و روشن شماره دا صفر نهاویا اویا اتسلویخ دریس و پنزوز تیره منن روشن سه محترم تاسو دی آباد سی تربیا خوخ پیشی بی دو خدای پامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا زادی کارکون کو ته زما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې میانجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نومیږي. د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوه معنی لري. استاد دی. نو د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کیږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته جنگ ووي. صفر و صفر درې دوه و دوه شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم. صفر و صفر درې دوه و و دوه شپږ و شپږ. نو زما واتساپ خراب وو. خپل مدا زادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتساپ خراب شوی وو. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل پل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسمي اولاد هجوم الحق زوی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سرکلې د کلیم دا نه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنګین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دا شمیره دی سره اړیکه ونیسي. صفر اویا و سلویر دو سلویر نسو.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شیخ الله په نوم باندې ده چې نه کاله عمر لري. د تیر دو اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخې دې موږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته و اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ و. یعنې صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کوي. او چې ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران اته کاله عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تورې جامې بتن دي. عصبي مشکل هم لري. که هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. شمېره بیا درته وایم. صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم. صفر نهاویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم. صفر نهاویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. یو څوم کرښې لري چې زما پیغام بار بار نشرې کېږي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شېبو په هیله د خدای په امان. مختمو بولنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دریجه به هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنې رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبریالان یا هم د رسنیو کارکونکي وزګار سول. خو هغه خبریالان چې له افغانستانه وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی خبریال او د تلویزیونی خبرونو ویان سعید شینواری دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما ریختیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دي، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پیښه شوې ده چې په واقعي معلوماتو پسې وګرځي. نو بیا دوی د پاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی د پاره د باور وړ وو، نو دا هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، دا هغوی د ټولنیزو شبکو چک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی دی چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل شوی، د بې طرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ستاسو په نظر؟ آیا خلک یې خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کوم ځای نه خوک شي، نو داغه سره یو ډول عقدی خدا هم د ډیرو خبریالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځولی. زه په خپل خبری معلوماتو کې دا چې واقعیت ده، د خپل هغه درد چې ما هلته لیدل ده، د هغه نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی دی چې هغه نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو ښه لګیږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو ښه لګیږي او که په بد لګیږي، دا د هغوی خپل کار دی. اما واقعیت دا دی چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي، هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول، دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کول یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کیدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نور خبرې هم
اوس داسې وضعیت دی شنواره صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې دي ځپل کیږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن شوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو، او بهرني خبریالان هم تر ډېره همدغه د داخلي خبریالانو
معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي. څومره توان رسیدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخ ته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریت یا چې مسؤول حکومتونه په کوم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو دپاره یعنی هماغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي، اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي. د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځان ته وایي، د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دي دا د شک وړ دي، ځکه دوی په هیڅ نو باندې هیڅ نو مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی، دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسئلې په اړه دوی ردی. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو، ما خپل شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ما ته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خندا ثبوتونه را لېږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره دغه معلوماتو په ترلاسه کولو باندې واقعا هیخیږي. ډېر واقعي معلومات، ډېر نږدې معلومات او ډېر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکي او کوشش کوي چې نوم یې پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زغ په دې رابطه باندې ډېر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی، په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ور نه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایي خلک چې موږ دپاره پیژندګلوي ولرو ورسره، دا موږ دپاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سي؟ او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی، یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نسي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی، هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې د حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم 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 نو دا سره بل اخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالی که څارنوالی. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځنې پیښې چې خپل موږ نشر کوو بیا وروسته اوسنی مسؤلان ورته متوجه شي او په هغه نظر ورکي. مثلا یو وار ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله، د ایر نه د طالبانو، او دا ډیره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وي. په یو ځای کې تقریبا 9 کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند د لاسه ورکړل. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د دنه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړ بیا ورته د دوی د مسؤلانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنۍ وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبر وو چې ما ته ډېرو نږدې سرچینو راک. دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړه ما د طالبانو د مسؤلانو نه مې هم پوښتنې وکړې، هغوی خپل نظر راک چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده. او بیا لاړه ما د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راک. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی که زه چاته خبر ورکوم، دغه زما مسؤلیت دی که زه د یو پیښې نه خبرېږم. نو ما د دوی د مسؤلانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤلان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي او مثلا دا پیخه می درته دغه کله چې د حکمتیار صاحب نزدې کسان به ماته څه وایي. دا عکس ما سره وو خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو لپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چیرته دغه مسولیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسولیت خلکو خورته نه دي ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسولیت اخلي، دی د خلکو دپاره یو لوی مسولیت اخلي. دغه مسولیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسولیت که اخیستی دی نو بیرته د پوره کولو کوشش مې هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم به خوځولو باندې مې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نشي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم، ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشری زاغه نکو، دې د پاره نه کوم چې خو پاغه ټول خلک لګیا دي. زه باید یو نوې موضوع هم دوی د پاره مخې ته کېدم چې ستاسو د هیواد په رابطه باندې یو دغه سی مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغه سی یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشرو.
د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواری میلمه دی. شینواری صاحب، خبرلارو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مخوري د وفات خبر راغې، ما نشر نه کړ، اما ډیرو مهمو رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ په رابطه باندې اوازه ډیر زر رښتیا ته نږدې ده او دې باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي. په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا ده چې هغه سیانی نه په دې وخت کې نو ډیر زیات دقت ته اړتیا ده. د یو چا ډیرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاس رسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډیر محبوب دی سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي سره دی چې موږ ورسره ډیرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوندی دی. زه لاړم د ده ډیرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما دغه سړي نږدې غږ وانورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډیر نږدې دوستان هم په یوې پیښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډیر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی و او ډیر وروسته ناوخته دی ژوند یې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډیرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علایمو د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې کچې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ. خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه را چاپیر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډیر دقت نه وروسته او ما عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلی دي، بیا مې دا خبر وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایل.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالستانو له طریقه خبرې کړي چې په دې ډول هغه ژورنالست ته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دغه پیژندل سوي ژورنالستان د صورت اشکار نسی؟
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې داغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړي کزه دا اکاونټ جوړ کما، ځکه په هغه سړی باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کی. نو هغه چې دی حتی دا خبریال یا دا شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خود دغه خلکو ته مشهور شوی کس نه ده. دا ستونزه ده هغه کس ته چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډېر عادي مسلې لپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کړي، اکاونټ ډېر فالوورز پیدا کړي او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کړي، نوم یې بدل کړي. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د اکاونټ مشهور شي، په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، د دې لپاره چې خلک وغولېږي، د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د یو وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به ویل چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، اوس موږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي، او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو لپاره، د امغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کاروالي او د نه کاروالي په رابطه باندې.
بله، کینوري صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپل یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور ده چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي، ځکه کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم. زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډېر اهمي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډېر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هیر شوی هیواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم وو، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسې وګوري او د هغې لپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کوم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپل کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کوم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپل په خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر
د خاوندانو په سیر باندې خپل نظر شریک کړي.
شنوار صاحب، یو جعلی خبر د یو خبریال یا د رسنۍ یا د رسنیو د یو کارکونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خو ډېرو خبرونو په رابطه باندې د جعلیتوب ټاپه نشم لګولی، اما جعلی خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې وي چې هغه جعلی اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جعلی دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ. دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ورباندې د ټوپک په زور باندې ورباندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړ، چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه راولېږل، اوس خو په مدې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی ویل چې د خدای جهت دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسې خیر دی غلي پاتې شو. موږ د هغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلي پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي، ځینې خبرونه جیلی نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې اله ښه خبر را روان دی، اله داسې وشول، اله اشرف غني را روان دی، نو د دې خبرونو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکوي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جعلي خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د ازهام سره لوبه. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې شي ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکوي، په خپله راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسؤولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جعلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډیر څه په لغته ووهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سکوت نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنی دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجه نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجه نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور ده چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینه تجربې وړي، خپل هیواد ته وړي، اما موږ مجبور نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا ورته نه. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کېږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وسولیدل، نو هر ګام چې زه اخلم ما د پاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو، دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما د پاره یو ډیر بد حالت دی، د یو انسان په حیث باندې سره دې چې موږ مسلک بیل دی هغه بے طرفی او دا بے طرفی چې دا ډیرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېده ډیر سخت ده. یعنی دا یو ډول قاضی دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضی چې دی هغه په کتاب کې یو قاضی پالي، مګر ته به یو قاضی خبریال یو قاضی په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالم، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، د دغومره جرم دی زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډیر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډیر شاته روان یو، نو دغه زما تجربه ده. دلته د ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم، متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډیر سطحي، ځکه دوی ډیر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ماته یو وار یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډیر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي وو، ورته ډیر زیات د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته، او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډیر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یو داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډیره نږدې شوې وه.
ډیره مننه ښاغلی سعید شینواری چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. ساسو د بریاو په هیله.
ډیره مننه تاسو نام. ډیره مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو ژوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو تار تار رات تقریبان کلاڑ نند تار تار رات تقریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو I'm not afraid to die. سر تافان کلاړ وما د خپل نظر تافان کلاړ او مات دې ژوند.